سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د شپې نه بچيدي د خبري خبرونه ته مو زه فريد سيال د اوقاب په کار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبان د حکومت د اسموینو ملي ادارې د کابل اوسیدونکي اتل خان رحیم زوی د کانکور په سګنې اسموینو کې د نوموړي مقام ګټونکو اعلان کړی دی. د دې ادارې نن وویل رحیم زوی چې د حبیبي لیسې فارغ دی د 359.16 نمبر په ګټلو سره د کابل طبي پوهنتون ته بریالی شوی دی. د 1403 کال د کانکور اسموینو په څو پړاوونو کې د نجونو له ګډون پرته واخیستل شوه. د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر شپږم ټولګیو د ورپورته زده کوونکو نجونو پر مخ د تعلیم دروازې وتړلې او د 2022 کال په ډسمبر کې نجونې له پوهنتون زده کړو هم راګرځولې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې د جرمني په فرانکفورت ښار کې د پاکستان پر قونسلګری د یوې افراطي ډلې برید نندلې دی. په بیان کې چې نن د وزارت خبر کړی پر هغه څه چې د قونسلګری په خوندي ساتنې کې د جرمني چارواکو پات راتلل بلل شوی انتقاد شوی. بیان د جرمني له حکومت څخه غواړي چې د پاکستان د ډیپلوماټیک ماموریت او کارکوونکو د خوندیتوب لپاره سمدستي لازم تدابیر ونیسي. پاکستان له جرمني څخه د غوښتنه هم کړې ده چې په پرونی پیښه کې دخیل کسان ونیسي. په یو ویډیو کې چې پرون په ټولنیو شبکو خپره شوې و ډله په داسې حال کې لیدل کېږي چې د افغانستان درې رنګه بیرغ ورسره دی او په فرانکفورت کې د پاکستان قونسلګری د نوزي او بیا د پاکستان بیرغ پرې راپاسي. د دې کار انګیزه تر اوسه معلومه نه ده. په عین حال کې د پاکستان جنیو شبکې نن راپور کړی و چې د دې ویډیو له خپرېدو وروسته په جرمني کې یو شمېر دخیل کسان په دې قضیه کې نیول شوي دي. دا کیف خاروال وایي داسې مهال چې د امریکا د ولسمشر انتخابات را روان دي ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له یو سخت سیاسي انتخاب سره مخامخ دی. ویټالي کلوچکو له ایټالوي ورسپاڼې کوریلا دلا سره سره په مرکه کې پوښتنه کړې. اوس باید معلومه شي چې آیا اوکراین به له ډورو مړینو او جاړیو سره د روسیې پر ضد جګړې ته دوام ورکړي او که به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ارضي تمامیت په مسله کې سازش کوي. ښاغلي کلوچکو زیاته کړې چې زلنسکي چې هر ګام پورته کړي په هر صورت کې به خپل سیاسي ژوند ته د پای ټکی کړي. د کلیچکو په وینا دا احتمال شته چې زلنسکي د دې ستونزې د حل لپاره عمومي ټول پوښتنه وکړي. کلیچکو په دې مرکه کې د یادونه هم کړې چې په دې اړه پریکړه له مشورت پرته نشي کېدلی. دا نړۍ د رومن کاتولیکي سویانو مشر هیله څرګنده کړې ده چې د پاریس اولمپیک به د نړۍ په بیلابیلو برخو کې پر روانو جګړو کې د اوربند سبب شي. پاپ فرانسیس نن په واتیکان کې په خپل اونیزه وینا کې د بیلابیلو سپورتونو له لوبغاړو غوښتل چې ځوان نسل ته د سولې د پیغام رسوون کې او مثالونه شي. هغه زیاته کړه د هیله مند دی چې اولمپیک به له لرغوني دود سره سم په جګړو کې د اوربند ټینګښت فرصت رامنځته کړي. پاپ د اوکراین، غزې، میانمار او نورو جګړو یادونه وکړه او وویل راځئ د خبره هېره نه کړو چې جګړه د ماتې په معنا نه ده. ټاکل شوی چې د اولمپیک سیالۍ د شاوخوا 5500 لوبغاړو او د څه باندې 16 هیوادونو د حکومتونو او دولتونو د مشرانو په حضور کې روانه جمعه د جولای 16 د سیند پر غاړه د پرتمینو مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شي. او روسیه د شمالي کوریا د جنوبي کوریا خاورې ته د بالونونو په وسیله نور کثافات ولېږدول. سیول نن اعلان وکړ چې په ګډ سرحد کې د پینګوانګ پر ضد تبلیغاتي خپرونې زیاتې کړې دي. د جنوبي کوریا د پوسټر درستیز په بیان کې وویل چې نن سهار یو ځل بیا د شمالي کوریا بالونونه له سرحد څخه تر وختو وروسته د پلازمېنې سیول په شمالي برخه کې ښکاره شول. بیان زیاتوي چې له دې سره د جنوبي کوریا پوځ هم له شمالي کوریا سره د 240 کیلومتر ګډې پولې په اوږدو کې د لوډسپیکرونو په وسیله په تبلیغاتي خبرونو سره ځواب وویلو. د سړې جګړې په څیر روانې دې جګړې داسې مهال زور اخیستی چې د کوریا په ټاپو وسمه کې د شمالي او جنوبي ترمنځ اړیکې له اوږدو کلونو راهیسې ترینګلې دي. په دې ترڅ کې دواړه د یو بل پر ضد د سختو اقداماتو ګواښونه کوي او یو بل ته د هغو د ناوړه واقعو خبرداری هم ورکوي. خبرونه مو اوریدل وړاندې خبرونه کې سره دا مطالب اوریدل شي. نن په ټول افغانستان کې د کانکور پایلې اعلان شوې وي. اتل چې د پکتیا اوسیدونکی دی او د کابل د حبیبي لیسې نه فارغ دی د دې کانکور عمومي اول نمره اعلان شوی. هغه خپل احساسات ازادي راډیو ته داسې بیان کړل.
په نومره څه کله نه نه ده د سمې زړه کې د خطر تېښته چې دا زه یم.
نورستان ته ورزو چې د نمرز لپاره په کینټرنټي او د ټلیفون خدمات فعال شوي. خدا چې کوم ولسوالۍ ده
پولونی زل لپاره د نورستان ولایت مربوطه د منډور پولیسوالۍ کې د مخابرات وزارت لخوا د فامبسیم ټي ډي اف انټن نصب.
خدا چې د غنټن به کوم خدمات او کوم ډول سہولتونه خلکو ته وړاندې کوي وروسته به درته جوسیات درکړو. همدارنګه د افغانستان مسایلو سربیره کې وخت پات شو نړۍ ته به هم سر وخت کار کړو مطالبه مشتملتیا مغاړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیم ستړي مشه د 1403 مریض کال د کنکور د عمومي آزموینې پایلې اعلان شوې. د طالبانو حکومت د آزموینو د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ سږ کال د کنکور په آزموینه کې شاوخوا 1,00,000 زده کوونکو برخه اخیستې وه، خو ښځینه زده کوونکو ته به هم په دې آزموینه کې د ګډون حق نه و ورکړل شوی. تفصیل سنا کاکړنه اورو.
د 1403 هجری لمریز کال د کانکور عمومي آزموینې پایلې نن اعلان شوې. اتل خان چې د رحیم زوی او د کابل خروسی دون کړي د دغه آزموینې عمومي اول نمره اعلان شو. اتل خان د کابل حبیبي لیسې فارغ او د 309.5 نمرو په لرلو د کابل ته پوهنځي ته بریالی شوی دی. اتل خان ازادي راډیو ته وویل د خپلې دغه بریا له امله خوښ دی، خو د طالبانو له حکومته غواړي چې د نجونو په وړاندې هم د زده کړو دروازې پرانیزي.
دو نمبرس اعلان سه نو دا ول نمبرس کله نه نه د سمې زړه کې چې خطر دی چې دا زیما بیا څه کله نو اعلان یې کله ډیر دی ایجان یو دی خوشاله غلط یو.
د 1403 نمبرس کال د کانکور آزموینې دوهم نمبر سید حامد هاشمی د بلخ ولایت اوسیدون کړي چې 305.1 نمبر تر لاسه کړي، او دریم نمبر شفیع الله نظامی د فراه ولایت اوسیدون کړي چې 305.25 نمبر تر لاسه کړي دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د کانکور آزموینې د پایلو اعلان په مراسمو کې وویل د تیر کال په پرتله سږ کال د بریالیو ځوانانو شمیر لوړ دی. د طالبانو حکومت د آزموینې ملي ادارې د معلوماتو له مخې سږ کال شاوخوا 100,000 زده کوونکو په دې آزموینه کې برخه اخیستې وه، خو دا لا معلومه نه ده چې څومره کسانو د لوړو زده کړو مؤسسو ته لاره پیدا کړې ده. د آزموینې د ملي ادارې د اعلان شویو شمیرو له مخې په 1401 نمریز کال د کانکور په عمومي آزموینه کې 140,000، په 1401 کال کې 180,000، او په 1409 لمریز کال کې 200,000 کسانو د کانکور په عمومي آزموینه کې برخه اخیستې وه. د سږ کال کانکور د آزموینې پایلې په داسې حال کې اعلان شوې چې دا دوهم کال دی چې ښځینه زده کوونکو ته په دې آزموینه کې د ګډون اجازه نه ورکول کېږي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی دی. له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي دا چې د کانکور په آزموینه کې نجونو ګډون نه درلود دوی ته د بې عدالتۍ او خواشینۍ احساس ورکوي. بهر او زلفا چې له کلونو راهیسې د کانکور آزموینې ته چمتووالی نیولی، خو له دریو کلونو راهیسې په کورونو ناستې دي. ازادي راډیو ته وویل
نن شاید هلکانو لپاره ډېره مهمه ورځ وي چې خپل نتایج لاسته راوړي، خو نن داسې یو ورځ ده چې زموږ په ټولنه کې د جنسیتي نابرابرۍ او تریخ حقیقت ښیي. د تحصیلي زده کړو څخه د نجونو محرومیت یوه ستره بې عدالتي ده.
اگر مکاتب باز می بود، حق دانشگاه ها باز می بود، ما شاید امروز منتظر نه
نن که خواندی او پوهنتونونه خلاص ول مخ به هم خپل فایلو ته پتا مو چې چیرته بریالی سویو سموک راتلون کې څنګه کیږي. نن به ټول انجونو ته یو داسې ورځ وچه برخلی کې وټاکل سی او خپل هیلو ته ورسیږي، خو وای نه سو کولای ته تیر دوه کلونو په چیر تکري وکړي یا د کانکور آزموینه ورکړي.
باز هم نتونستان کې درس خود را بخونن، نتونستان کې د امتحان کانکور اشتراک بکنن.
د نجونو له حضور پرته د کانکور آزموینې ترسره کېدل او د پایلو اعلان داسې مهال دی چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو مخکې نجونو په دې آزموینو کې ښې لاسته راوړنې درلودې او څو ځلې د دې آزموینې د لومړي مقام ګټونکي شوي دي. خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر زده کړو له بندیز سربیره دوی د افغان میرمنو په هر ډول ټولنیز، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو هم بندیز ولګول او آن په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د استرالیا حکومت هغو افغانو کورنیو ته چې په افغانستان کې د استرالیز واکونو له لوري له ستونزو سره مخ شوی او په د هیواد کې په غیر قانوني ډول وژل شوی او یا زورول شوی دی د تاوان پر وخت ورکړې اسکور کوي. استرالیا ای بی سی نیوز ورسپانه د شنبه په ورځ راپور کړ چې د استرالیا د دفاع وزارت کورنیو ته د تاوان د ورکړې پلان چمتو کړی دی. په همدې حال کې یو شمېر پوځي کارپوهان هغه کسان چې د کورنۍ غړي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لخوا وژل شوي قربانیانو ته د تاوان پر ورکړې ټینګار کوي. تفصیل په دې راپور کې
د استرالیا د دفاع وزارت په افغانستان کې د استرالیي ځانګړو ځواکونو لخوا په غیر قانوني توګه د وژل شویو یا شکنجه شویو افغان کورنیو غړو ته د تاوان د ورکړې طرحه چمتو کړې ده. استرالیوي ای بی سی نیوز ورسپاڼې د شنبه په ورځ راپور ورکړی چې د استرالیا حکومت اوس پر دې غور کوي چې افغانانو ته څه ډول تاوان ورکړي. د ورسپاڼې د راپور له مخې د تاوان ورکړه په 2000 میلادي کال کې د هغه راپور د یوې برخه کې وړاندیز شوی و چې پکې دا شوی وه چې استرالیوي پوځیانو د 2015 میلادي کال او 2016 میلادي کالونو ترمنځ په افغانستان کې 9 زندانیان او ملکي افغانان وژلي دي. په دې اړه د استرالیا عدلي او قضایي څېړنې له هغې وروسته پیل شوې چې د ډیوډ مکبراید په نامه د استرالیایي ځواکونو یو مدافع وکیل په 2014 کال کې له ځینو رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د بیګناه خلکو په وژنه او ځورونه کې د استرالیایي ځواکونو ښکېلتیا خبره وکړه. هڅه مو وکړه چې د هغو افغان کورنیو سره خبرې وکړو چې غړي د استرالیایي ځواکونو لخوا وژل شوي خو بریالي نه شوو. خو د بادغیس ولایت اوسیدونکې فاطمه بیا ادعا کوي چې د هغې 6 زوی شمس 15 کاله وړاندې د دې ولایت په بالامرغاب کې د بهرنیو ځواکونو امر ته د نه پاملرنې په تور وژل شوی دی. نوموړی که څه هم نه پوهیږي چې بهرني ځواکونه په ځانګړي توګه د کوم هیواد وو خو وایي زوی د همدغه ځواکونو د ډزو له کبله 24 وروسته سا ورکړه. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د تاوان غوښتنه وکړه.
بهرنی ځواکونه ویلیدلي وه چې ګواکې دوی طالبان نه دي. کله چې یې پرې غږ وکړ دای نه وکړ سړی. هغوی پرې ډزې وکړې. دوه مرمۍ یې پر اوږې او دوه هغه یې په خېټه لګېدلې وې. دلته په کور کې کورني ډاکټر یې درملنه وکړه خو ګټه یې ونه کړه. شمس او د هغه یو بل ملګری مړه شول او دوه نور ملګري یې ژوندي پاتې شول. له هماغې راهیسې چې زموږ پوښتنه ونه کړه خدای ته معلومه ده چې هغه بې ګناه او بې وزله وو. اوس مو غوښتنه دا ده چې د شهیدانو کورنیو سره مرسته وشي.
د پوځي چارو کارپو محمد اختر راسخ وایي د بشري حقوقو د درناوي لپاره د بیګونا کورنیو ته د تاوان ورکول مهم دي. هغه ازادي رادیو ته وویل چې د پیخي قربانیانو د پیژندلو لپاره باید یو کمیسون رامنځته شي.
دا مستحق اشخاص باید او پیژندل سي سړنه وسی چې څنګه دا انسانان پیدا کو او دا کورنۍ پیدا کو او دغه کورنیو بازمندګانو یا دغه شهیدانو بازمندګانو ته دغه پیسې ورسیږي تر څو پورې هغوی د خپل د ژوندانه دپاره دغه پیسو نه کار واخلي او اقلن خپل ژوند مخته یوسي.
د راپورونو له مخې 9000 استرالیوي پوځیانو د ناټو د پوځي ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې دندې ترسره کړي چې له ډلې 140 هغه په همدې موده کې وژل شوي دي. رویټرز خبري اژانس بیا تیر کال د مارچ په میاشت کې راپور ورکړ چې بریتانیا د هغو تورونو په اړه څېړنې پیل کړي چې د بریتانیایي ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې د شپې عملیاتو پر مهال لسکونه غیر قانوني وژنې کړي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې هغه کسان چې استرالیا ځواکونو ځورولي او وژلي د استرالیا حکومت تاوان ورکوي. بل پلاو په تیرې اونۍ کې د طالبانو له لوري لږ تر لږې د څلورو سیاسي او د رسنیو د کارکوونکو د نیولې ادعا شوې ده. د دغو نیول شوو کسانو ځینو خپلوانو او دوستانو ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې دوی دې ژره تر ژره آزاد کړي. بلخوا د رسنیو ځینو ملاتړو بنسټونو هم د دغو رسنیزو فعالانو نیول غندلي او د بیان ازادۍ چپ کولي بلل دي. تفصیل فیروز عزیزی نورو.
د طالبانو پر حکومت ایداوی کیږي چې لتیری نږدې وی اونۍ راهیسې لږ تر لږه د رسنیو دوه کارکوونکي او دوه سیاسي فعالان نیولي او بندیان کړي دي. د ویان پروډیوسر سینمایي فعال او لیکوال سید رحیم سعیدی خپلوان ادا کوي چې نوموړی د تیر یک شنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو استخبارات نیولی دی. د ښاغلي سعیدی یو خپلوان د موضوع د حساسیت له امله یې د غږ او نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له ښاغلي سعیدی سره یې زوی هم تر 24 ساعتونو بندي کړل سوی و خو وایي چې زوی بیرته آزاد کړل سوی دی. دغه سرچینه زیاتوي د سید رحیم سعیدی کورنۍ سره د هغه د ځای او تور په اړه هیڅ معلومات نه دي شریک. وي. په کندهار ولایت کې آزاد خبریال محمد یار مجرو بل رسنی سوال دی چې د طالبانو حکومت له لورې د نیول کېدو راپورونه خپاره شوي دي. د ښاغلي مجرو یو خپلوان هم د نوم او غږ نه خپرولو په شرط آزادي راډیو ته وویل چې نوموړی له تېرې یوې اونۍ راهیسې د کندهار ولایت په زندان کې دی. د یادونې ده چې ښاغلی مجرو تیر کال هم د طالبانو د حکومت له لورې بندي کړل شوی و. په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون نن یک شنبه د جولای په 21مه په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې د ښاغلي سعیدي او مجرو نیول غندلي او دا یې د طالبانو د حکومت له لورې د بیان د ازادۍ زندۍ کول بللي دي. د افغانستان د خبریالانو ملاتړ سازمان هم په دې اړه په یوه جلا خبر پاڼه کې د اندېښنې په څرګندولو له ټولو نړیوالو بشري حقونو سازمانونو او د خبریالانو د ملاتړو ادارو غوښتي چې د طالبانو په بند کې د افغان خبریالانو ازادولو لپاره غږ پورته کړي. د دغه سازمان مسؤول حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که څه هم طالبان ادا کوي چې دوی بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو په عمل کې لیدل کېږي چې دوی د ټولو اصولو خلاف عمل کوي. په غیر قانوني ډول د خبریالانو نیول او ځورول د بیان د ازادۍ د ټول اصولو خلاف عمل دی او منګی غندو. د حاکم ادارې څخه مو غوښتنه دا ده چې په غیر قانوني ډول د خبریالانو د نیولو پروسې ته د پای ټکی کېږدي.
بلخوا د تیر جمهوري حکومت د ولسي جرګې غړی رمضان بشر دوست او په تخار کې د تیر جمهوري حکومت د ولایتي شورا مشر روح الله رؤوف هغه سیاسي فعالان دي چې د دوی د نیولو په اړه ځینو رسنیو راپورونه خپاره کړي دي. ازادي راډیو هڅه وکړه د رمضان بشر دوست له کورنۍ یا خپلوانو سره خبرې وکړي، خو ونه توانېده. خو د ښاغلي بشر دوست له واټس اپ شمیرې نه مو دوه پیغامونه ترلاسه کړي چې یو پکې ستړي مسی او سلام کړای، خو دا معلومه نه ده چې د هغه ټلیفون د چا په واکې دی. د نوموړي په اړه د ټولنیزو رسنیو ګڼو فعالانو او د تیر حکومت د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې نوموړی د طالبانو د حکومت له لوري نیول شوی دی. همدارنګه په تخار کې د تیر جمهوري حکومت د ولایتي شورا مشر روح الله رؤوف کورنۍ سره هم په ډیرو هڅو په خبرو ونه توانېدو، خو ښاغلي رؤوف ته یوې نږدې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی دوه ورځې وړاندې د جمعې لمانځه وروسته کور ته په لاره د طالبانو د حکومت له لورې نیول سوی او ځای او برخلیک یې څرګند نه دی. خو ازادي راډیو په خپلواکه توګه د دغو کسانو د نیول کېدو ادعا نسي تاییدولی. هڅه مو وکړه د دغو ټولو یادو کسانو د بندي کېدو په اړه د طالبانو د حکومت د استخباراتو لوی ریاست معلومات ولرو، خو ویاندي خلیل همراز زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د بشري حقونو یوه فعاله مولوده توغانه وایي وروستۍ نیونې عمومي عفو اعلان ته د طالبانو نه ژمنتیا ښیي.
بازداشت کردن و این خود نمایانگر عدم تعهد بر
در برخی چه دوی یعنی طالبان عمومی افری دجمن ندی او ممکن باور و نکرو. بل باید در نریوالی طولانی پام را وره و چه دوی دی هم در طالبان و برخیت خبری باور نکویم.
تر دیوران دی طالبان و در حکومت ویان زبیه الله مجاهد ویلی و چه اکثر خبریالان او سیاسی فعالان در دوی در دند و لعملنه بلکه په نورو تورونو بندیان سویدی.
د نورستان په منډول لسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره دا ټلیفون اسانتیاوې چمتو شوې دي. دغه اسانتیاوې د افغان بیسیم ټلیفوني شبکې لخوا خلکو ته برابرې شوې. ځایي اوسیدونکي وایي پخوا به یې خپلو خپلوانو او دوستانو سره په ټلیفون خبرو کولو یا د غم یا حادثې څخه د خبرولو لپاره په ساعتونو مزل کولو، څو داسې ځای ته ورسېږي چې هلته ټلیفون کار کوي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې اورو.
په نورستان کې د سرپرست حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس مولوي خالد فاتح په منډول کې د ټلیفوني خدماتونو د پیل په اړه ازادي راډیو ته وویل
په لومړي ځل لپاره د نورستان ولایت مربوطه د منډول په ولسوالۍ کې د مخابراتو وزارت لخوا د افغان بیسیم په ټي ډي اف انټن نصب شو، چې دغه انټن به تقریبا د منډول ولسوالۍ 90% ولس ته خدمات پیش کړي.
ځایي اوسیدونکي وایي پخوا به یې خپلو خپلوانو او دوستانو سره په ټلیفون خبرو کولو یا د غم ښادۍ څخه د هغوی خبرولو لپاره په ساعتونو په پخو مزل کولو او لوړو ځایونو ته به ختل څو ټلیفون کار وکړي او دوی خپل ستونزه حل کړي، خو اوس له هغو مزلونو او کړاوونو خلاص شول. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي مولوي سیف الله وایي
د منډول ولسوالۍ خلک له کلونو راهیسې او له پخوانه د مخابراتي شبکو له نعمت څخه محروم وو، چې کله ستونزه او مشکل پیښېدو د تماس نیولو لپاره ساعتونه او اوږد مزل کول او ځان دواب ترسول، بیا له دواب ولسوالۍ څخه خپلو عزیزانو او ملګرو سره تماس نیول او د خپل وطن حال احوال شریکول. اوس چې الحمدلله منډول ولسوالۍ کې افغان بیسیم شبکه په فعالیت پیل کړل، دې سره د خلکو لومړنۍ مشکلات رفع شوې دي.
هغه وایي منډول لوی ولسوالۍ ده، ډېر خلک پکې ژوند کوي او د تلیفون په یوه ستنه یې ستونزې نه حل کیږي، نو اړوندې حکومتي ادارې باید پاتې کلیو او درو ته هم اسانته ویچم ټکړي.
خو بیا هم د منډول ولسوالۍ زیات سیمه زیات ساحه د شبکو له نعمت څخه محروم دي، نو مونږه د نورستان نو ولایت د مخابراتو ریاست نه او دغه رنګه د مخابراتي شبکو نه خواهش او غوښتنه کوو چې منډول ولسوالۍ کې نورې شبکې هم نصب کړي او ولګوي، ترڅو د خلکو مشکلات په کامله توګه باندې رفع شي. ځکه منډول ولسوالۍ د نورستان په سطح هغه ولسوالۍ ده چې هم جغرافیایي غټ دي او هم زیات نفوس لري.
په نورستان کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست مسؤلین ژمنه کوي چې کوم ځایونه د تلیفوني او انټرنیټي خدماتو بے برخ پاتې دي، هلته به هم ځانونه ورسوي او سهولتونه به خلکو ته برابر کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
یو شمیر کورنۍ په ډیجیټلی گیمونو یا لوبو کې د خپل ماشومان او ځوانانو د زیاتې بوختیا له امله اندېښمنې دي. دوی وایي ډیجیټلی لوبو او گیمونو د ماشومانو اوږدمهاله کارونه د دې لامل شوي دي چې د دوی په ټولنیز چلند کې بدلون راشي او عام ځینې په ذهني او رواني ناروغیو هم اخته شي. تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر افغان کورنۍ په ډیجیټلی لوبو یا گیمونو کې د اولادونو له حدې زیاتې بوختیا له امله منفي اغېزو اندېښمنې کړې دي. دوی وایي اولادونه یې ډیری ساعتونه د شپې او ورځې په ګرځنده تلیفونونو یا کمپیوټرونو کې په ډیجیټلی لوبو بوخت وي چې په خبره یې د کړنو د دوی پر فزیکي او رواني چلند منفي اغېزې کړې دي. د کابل ښار اوسیدونکي حامد وویل
ماشومان چې ډېر گیمونه وایي لکه 15 ساعته، 16 ساعته، 8 ساعته، 9 ساعته، تر 12 ساعته افسرده کوي، لکه یو ځای ګوشه نشین کېږي، یو ځای کې کښېني، بس بل چر سره اړیکې نه نیسي، بس هماغه خپل په یو وضعیت کې راست. بل چې دا د دې روابط خرابېږي، مور سره جنجال کوي، پلار سره جنجال کوي، دوی چې دا هماغه خپل خوراک سم توګه نه کوي.
د کندهار ولایت اوسیدونکي میرمن سادات وایي زوی په ورځ کې له 15 ساعتونو ډېر هم په ډیجیټلي لوبو بوخت وي او ان ترې غوښتنه کوي چې د شپې هم تر ناوخته د دغو لوبو دوام ته پرېږدي. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې ډیجیټلي لوبو کول یې د لسکلن زوی پر چلند زښت زیات منفي اغېز کړی دی.
کوم وخت څخه چې دا گیم او بازی ډېره سوه، نه یوازې زموږ څخه لرې ناست وو، بلکې خپل روزمره دندو ته هم پاملرنه نه کوي. د مثال په توګه مخکې به موږ تا ته نه وایي چې پورته سه، ځان دې تیار کړه مکتب لپاره دی، یا هم کورنۍ دنده دې سرته ورسوه. خو له بده مرغه چې څومره موږ ورته وایو او کوشش ورسره کوو، دی هغومره کم خپل درس او روزانه دندو ته پاملرنه کوي. کله چې موږ ناست یو او خبرې کوو، یا هم ټول فامیلي سره یو ځای ټي وي یا همغه تلویزیون ګورو، دا هلک پورته کیږي بل کوټې ته ځي او خپل موبایل لاس کې نیولې او گیم کولو باندې بوخت وي.
د تخار ولایت اوسیدونکو او د څلورو ماشومانو مور شکیبا هم وایي چې ټول ماشومان یې پر همدې ډیجیټلي لوبو روږدي سوي دي. هغې ازادي راډیو ته وویل
چور طفل بارم که هر چور شتا بگاه دیگه کارو نیست غیر مو گیم زنن، بچه کلان که بیخی دیوانه شده گیم زنن گیم زنن.
سلور ماشومان لرم، ده سلور وارو یه تشپی غیر لگیم که ولو بلکر نشده. مشور توی خومه بیخی لیوانه شوی پا دیگه گیمو، دیر ماشومان هم ندی، پینزل از کلن حلق دی.
لده سر ارواپو وحید نورزاد پا دی باور دی چه اوږدمهالي ډیجیټلي لوبې د روحي او رواني زیانونو ترڅنګ د انسانانو په ځانګړې توګه د ماشومانو او ځوانانو پر جسمي حال هم منفي اغېز کوي.
اول نکته هست که مشکلات چشمی پیدا میشه.
لومړی ټکی دا دی چې د سترګو ستونزې جوړوي. بل د دې لپاره چې دوی فزیکی فعالیت نه لري، خایي دا کس 100 ساعتونه پر لوبو بوخت وي، نو د فزیکی حرکت نشتون د وزن د زیاتوالي، د هډوکو د کمزوري، د وینې د جریان ستونزې او نور مسایل ورپېښولی شي.
بلخوا د ماشومانو د حقونو فعال عبدالظاهر ارشاد وایي له ډیجیټلي لوبو یا گیمونو د ماشومانو د خلاصون یوه حل لاره د دوی د والدینو له لوري ورته د ګټور ورځني پلان جوړول دي.
گیم زدن بسیار توسط اطفال و مشاهده
د ماشومانو ډیر گیم کول او ټلیفون ته ډیر کتل لبد مرغه ماشومانو ته ډیر روحي او رواني ستونزې جوړوي. ډیره مهمه ده چې کورنۍ د ژر تر ژره لاس په کار شي او د خپل ماشومانو لپاره ګټور پلانونه جوړ کړي او دوی له گیمونو څخه راوګرځوي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کورنۍ ټینګار کوي چې ډیجیټلي لوبو ته د ماشومانو د روږدوالي کنټرول ورته دومره سخت دی چې په خبره یې ان کېدای سي د دوی د روغتیا تر څنګ تراتلونکي پلانونو په اړه یې هم اغیز ولري. کلاش آف کلان او پبجي او ځینې نورې هغه ډیجیټلي لوبې دي چې ډیر کله په انلاین او ډله ییزه توګه ترسره کیږي چې په افغانستان کې ډیری ماشومان ځوانان پرې بوخت کړي دي. له دې مخکې هم ځینو ځوانانو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو او د دوی له لوري د محدودیتونو له وضع کولو وروسته د نجونو او هلکانو لیوالتیا پبجي گیم ته ډیره سوې ده. سره له دې چې دې ډول ډله ییزو لوبو کې د ګډې مبارزې لپاره احساس رامنځته کیږي، خو د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې دا ډول لوبې د روږدې کېدو لامل ګرځي او د ځوانانو د تعلیم او کار پر وړاندې خنډ جوړیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت له سرپرست سره د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر لیدنه او د انځورونو خپرېدل د بشري حقونو د یو شمېر فعالانو او د تیر جمهوریت د چارواکو له سختو نیوکو سره مخامخ شوی دی. دوی دغه لیدنه او له طالب چارواکو سره د انځورونو خپرول افغانانو ته توهین، د ملګرو ملتونو له اصولو سرغړونه او د طالبانو په ګټه تبلیغات بللي. تفصیل سنکا کرناورو.
د طالبانو حکومت د عامې روغتیا له سرپرست نور جلال جلالی سره د روغتیا د نړیوال سازمان د رئیس تدروس ادانوم د لیدنې د عکسونو له خپرېدو وروسته د ړنګ شوي جمهوري نظام ځینو چارواکو او د ښځو د حقونو فعالانو غبرګون ښودلی او دا کتنه یې غندلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د یکشنبې په ورځ د جولای په 1 په خپل اکس پاڼه لیکلي چې طالبان په رسمیت نه دي پیژندل شوي او تر تحریم لاندې دي، او دوی ته د تبلیغاتو لپاره په ویاړ عکس اخیستل هغو میلیونونو افغانانو ته سپکاوی دی چې د دوی د استبدادي واکمنۍ او جنسیتي اپارتای تر لاندې رنځوړي. په تېر جمهوري حکومت کې د ولسي جرګې غړي فوزي کوفي په خپله اکس پاڼه لیکلي چې داسې یو کس سره لیدنه چې د طالبانو د هغه مشر لخوا ټاکل شوی کوم چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د اساسي حقونو په وړاندې 50 فرمانونه صادر کړي، په ښکاره ډول د دې سازمان اخلاقي نقص او اخلاقي زوال ښیي. په مخکېني جمهوري حکومت کې د قانون او پټرولیم مزیري او د ښځو د حقونو فعالې نرګس نهان هم پر دې لیدنې نیوکه کړې او په خپل اکس پاڼه یې لیکلي چې د بشري مرستو اصول اړمنو ته رسیدنه ده نه ځپونکو ته تبلیغ. د ښځو د حقونو یوې فعالې مریم معروف اروین ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
متاسفانه آنچه که این سازمان ها به اصطلاح این سازمان های جهانی در نزدیک به 3 سال گذشته
له بعد امرغه په تیر یو کال کې هغه څه چې دغو سازمانونو د طالبانو د ملاتړ لپاره سرته رسولي، نه یوازې دا چې د بشري حقونو ارزښت او د افغانانو غوښتنې تر پښو لاندې کړي، بلکې په خلکو په ځانګړې توګه پر ښځو او مذهبي لږکیو ظلم یې هم له پامه غورځولی دی. دا چلند ورو ورو د افغانستان خلکو په تیره ښځو په منځ کې د هغوی اعتبار کموي.
در میان مردم افغانستان و ما زنانی که در داخل افغانستان هستیم به شدت اعتبار اینا رو با گذشته هر روز کمتر می سازد.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې نسرین حمیدی ازادي راډیو ته وویل:
این موضوع مایه تاثیر عمیق
تا زموږ د ښځو او د بشر د حقونو د فعالینو لپاره د خوښینې ځای دی. افغانان په ځانګړي توګه میرمنې د ملګرو ملتونو او بشري حقونو له سازمانونو څخه ناهیلې کړي
نمیتوانه.
خود روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او مشر تدروس ادانوم د یکشنبې په ورځ په خپل اکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت له سرپرست نور جلال جلالی سره یې د روغتیا خدمتونو د وضعیت او د پولیو د ختمولو په اړه خبرې کړې دي. هغه زیاته کړه چې په دې لیدنه کې د ښځو د زده کړو او کار او د افغانستان د اقتصاد او ټولنې په وده کې د اهمیت په اړه هم خبرې کړې. د روغتیا نړیوال سازمان مشر ټینګار وکړ چې دغه سازمان به د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو د روغتیا اړتیاو د پوره کولو لپاره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. تر دې مخکې اروپا ته د طالبانو د خوړو او درملو د ملي ادارې مشر عبدالباري عمر سفر او هلته یې د روغتیا نړیوال سازمان په کوربتو په یوې ناسته کې ګډون غبرګونونه راپارولي وو. د دې تر څنګ د ملګرو ملتونو سازمان د دوهې درېیمې غونډې ته د طالبانو د بلنې او له دې مهمې غونډې څخه د افغانستان د ښځو او مدني ټولنې د استازو د لیرې کولو له امله له نیوکو سره مخ شوی و. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی روز او تنبایوه هغه مهال ویلي و چې په دې غونډه کې د طالبانو حضور د هغوی د په رسمیت پېژندلو یا له هغوی سره د اړیکو د عادي کولو په معنا نه دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقونو د پراخ نقص په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
دویمه نیمه کې درته د زهرا او کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه.
د طالبان د حکومت ازموینو ملي ادارې د کابل اوسیدونکي عادل خان رحیم زوی د کانکور په سګنی ازموینه کې د لومړي مقام ګټونکي اعلان کړی دی. د ادارې نن ویل رحیم زوی چې د حبیبي لیسې فارغ دی د 3.9.5 نمرو په ګټلو سره د کابل طبي پوهنتون ته بریالی شوی. د 14 کال د کانکور ازموینه په څو پړاوونو کې د نجونو له ګډون پرته اخیستل شوې وه. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې او د 2020 کال په دسمبر کې د نجونو پر مخ د پانتونو دروازې تړلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې د جرمني په فرانکفورت ښار کې د پاکستان پر قونسلګری د یوې افراطي ډلې برید غندي. په بیان کې چې نن دی وزارت خبر کړی پر هغه څه چې د قونسلګری په خوندي ساتنه کې د جرمني چارواکو پاتې راغلل بلل شوي انتقاد شوی. بیان د جرمني له حکومت څخه غواړي چې د پاکستان د ډیپلوماتیک ماموریت او کارکوونکو د خوندیتوب لپاره سمدستي لازم تدابیر ونیسي. پاکستان له جرمني څخه دا غوښتنه هم کړې چې په پرونی پیښې کې دخیل کسان ونیسي. په یو ویډیو کې چې پرون په ټولنیزو شبکو خپره شوې یو ډله داسې خلک ښکاري چې د افغانستان درې رنګه بیرغ ورسره دی او په فرانکفورت کې د پاکستان قونسلګری ته ننوځي او بیا د پاکستان بیرغ راپرې باسي. تر اوسه د دې کار انګیزه معلومه نه ده. د کیف خروال وای داس مهال چې د امریکا د ولسمشر انتخابات روان دي، دی روان دي ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له سخت سیاسي انتخاب سره مخامخ دی. ویټالی کلوچکو له ایتالوی روسپانی سره خبرو کې ویلي دي چې اوس باید معلومه شي چې اوکران بل نورو مړینو او بجاړیو سربیره د روسیې پر ضد جګړې ته دوام ورکوي او کبه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ځی تمامیت په مسله باندې سازش کوي. ښاغلی کلوچکو زیاته کړې ده چې زلنسکی هر ګام چې پورته کوي په هر صورت به خپل سیاسي ژوند ته د پای ټکی ږدي. د کلوچکو په وینا د احتمال شته چې زلنسکی د دې ستونزې د حل لپاره عمومي ټول پوښتنه وکړي. او د نړۍ د رومن کاتولیک عیسویانو مشر هیله څرګنده کړې ده چې د پاریس اولمپیک به د نړۍ په بېلابېلو برخو کې په روانو جګړو کې د اوربند سبب شي. پاپ فرانسیس نن په واتیکان کې په خپل اونیزه وینا کې د بېلابېلو سپورتونو لوبغاړو غوښتل چې ځوان نسل ته د سولې د پیغام رسوونکو او بیل کې شي. هغه زیاته کړه چې د هیله مندې چې اولمپیک په لرغونی دوه سره سم په جګړو کې د اوربند ټینګښت فرصت رامنځته کړي. پاپ د اوکراین غزي میانمار او نورو جګړو ته یادونه وکړه. ویل چې راځي د خبره هیره نکړو چې جګړې د ماتې په معنا نه دي. ټاکل شوی چې د پاریس اولمپیک لوبې د شاوخوا 5500 لوبغاړو د څه د باندې 16 هیوادونو د حکومتونو او دولتونو د مشرانو په حضور کې روانه جمعه د جولای په 16 د سیند پر غاړه د پرتمین مراسم په ترڅ کې پرانیستل کیږي.
زهرو کاروان
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مرابولم. ته زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د طالبان حکومت له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسون تشکیل له 25 ادارو څخه یوې ادارې ته راټیټ کړ.
د مسکراتو او نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې د عالی کمیسون د ایجاد موخه په هیواد کې د نشئی توکو پر وړاندې غزمنه مبارزه د یاد کمیسون تر چتر لاندې به اړوند ادارې په همغږۍ سره یادې موخې تعقیبوي.
په یو بل راپور کې باور چې د افغانستان په لویدیځ کې اتحاد د جنو کورونیو جوړښت ټوټه ټوټه کړی دی.
کورونه خراب شوی، ولري مرسته ویده خراب شوی دی، چې څه بیت نه کاری کې کورونه خراب شوی دا د ودانې اومدیان سره بعضی وخت موږ کې بعضی وخت په مابس کې بعضی وخت په کم کې وسته.
دا چې د بیا اتحاد یاري لپس عوامل څه دي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړي.
د یو ډاکټر توصیه یو معتاد چې لیلاف سفید لار نشي دا د چې پس له تداوینه معتاد باید هغه محیط هغه دوستان چې مخکې دې سره یو ځای مخدرات توکو استعمالول هغه نه ځان لري وساتي.
د جاوید په نوم یو بستری معتاد وایي چې میرمن مې راته وایي یا نشه خوشی کړه یا ما طلاق کړه.
نشه په حالت کې بالکل شخړې راځي ډېر ستونزې راځي. بعضې وخت میرمن مې وایي چې ګوره چې نور استفاده کوي بیا در نظم ګوره.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې سردار د پوهنتون د څلورم کال محصل وي خو یوه ورځ یې د پوهنتون په چمن کې پولیس نیسي او د پوهنځي ادارې ته یې بیایي. دا چې سردار ولې پولیسو ونیو دا به په ډرامه کې واورو.
هلکه ودرېږه شور ونه خوري.
دغه کومندان صاحب ولاړ یم.
دلته دې څه کول؟
صرف مطالعه مې کوله.
ته پورته شه تر پوله نه دې څه شی پټ کړه.
صاحب هیڅ څه نشته. دا دې وګوره.
تا خو زه وګورم.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت له نشئی موادو او مسکراتو سره د مبارزې کمیسیون د درو هدفونو لپاره جوړ کړی و خو د دې کمیسیون تشکیل تر پخوا ډیر محدود شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان وایي چې دوی د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي و او اوس دا اړتیا لیدل کیږي چې د کوکنارو د کښت د منع کولو ناوړه اقتصادي اغیزو د مخنیوي او بزګرو لپاره د مرستو جلبولو لپاره له نشئی موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون جوړ شي. لبلی خواز مکوال او بزګران وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د دوی پر اقتصاد ناوړه اغیزې کړي او د دې اغیزو له منځه وړلو لپاره د اوږدمهاله زراعتي پرمختیايي پروژو عملي کولو ته اړتیا ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
له نشئی موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون په 1969 کال د جمهوري نظام په وخت کې جوړ شو چې په خپل جوړښت کې 15 وزارتونه او ریاستونه درلودل. د دې کمیسیون مشري د ولسمشر د مرستیال پر غاړه وه او په کال کې به یو ځل غونډه کوله. اوس د طالبانو حکومت دا کمیسیون بیا جوړ کړی خو د دې کمیسیون تشکیلات یوازې تر کورنۍ چارو وزارت او رئیس الوزرا تر سیاسي معاونیت پورې محدود شوي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي چې له نشئی موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون درې عمده هدفونه لري.
د مسکراتو او نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې د عالي کمیسیون د ایجاد موخه په هیواد کې د نشئی توکو پر وړاندې غزمنه مبارزه، بزګرانو ته د بدیل کښت موندنه او د روزدو کسانو درملنه. د یاد کمیسیون تر چتر لاندې به اړوند ادارې په ګډه او په همغږۍ سره یادې موخې تعقیبوي.
پخوا د دې کمیسیون اړوند وزارتونو او ریاستونو ته وظیفه سپارل شوې وه چې د نشئی موادو سره د مبارزې تر څنګ د بزګرو لپاره د بدیل کښت چمتو کولو، د محتاجونو د درملنې لپاره امکانات، ځوانانو او د هغوی کورنیو ته د نشئی موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي زمینه برابره کړي. خو تحلیلګران وایي چې د دې کمیسیون له تشکیل څخه دا څرګندېږي چې دا کمیسیون یوازې د بهرنیو مرستو د جلبولو لپاره جوړ شوی دی، ځکه د زراعت وزارت، لوړو زده کړو وزارت، عامې روغتیا وزارت، د پوهنې وزارت، حج او اوقاف وزارت چې د بدیل کښت په ترویج او نشئی موادو د زیانونو د پوهاوي په برخه کې یې کلیدي رول درلود له دې تشکیل څخه ایستل شوي دي. د زراعت متخصص او ځمکوال محمد ایوب رفیقي وایي چې د کوکنارو د کښت، تولید او قاچاقو منع کولو دوام د لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله پرمختیايي پروګرامونو عملي کولو ته اړتیا لري.
یو عامانګي غواړي په ملي سطحه باندې چې وکولی شي متحد ټیم سره برابر کړي او پر دې باندې کار وکړي چې څنګه کېدای شي د بزګرو تولید ته بهتره روحیه ورکړي او بهترین شکل یو بازار ته عرضه کړي. دا اوس بزګر یا زمیندار د خپل تولید باوجوده دوی اوبه نه لري، دوی کولی کیمیاوي نه لري، دوی سم تخم نه لري، نو په دې خاطر باندې د دې بزګرو سره باید نقدي کومک وشي. او دا ټول افغانستان اقلیم په یو شکل نه دی، هر ولایت ځان ته خپل اقلیم لري، دا مطالعات باید وشي.
د طالبان حکومت داسې مهال له نشئی موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون جوړوي چې د دوحې په درېیمه غونډه کې د هیوادونو استازو د افغانستان له بزګرو سره د مرستو پر بیا پیل کېدو ټینګار وکړ. که څه هم ځینو هیوادونو په دې برخه کې د مرستې کولو لپاره خپل چمتووالی وښود خدا چې د طالبان حکومت پر دې ټینګار کوي چې دا مرستې دې د دوی د لارې وشي. دغه ډول دریځ د دې سبب سوی چې له جاپان پرته چې هغه هم د ملګرو ملتونو د لارې مرسته کوي بل هیڅ یو هیواد مرستې ته غاړه نه دی ایښی.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون تشکیل د 25 ادارو څخه یوې ادارې ته راټیټ کړ.
نشه د موتاد پر روختیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولرم افیر مې ورته ځوان وبیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بخي بیا ځنه سم خلاص وله
ادو د تاریخ کرا کزا چې په دې غم کې تک
مغز دمون خراب وو اډو کې دمونګه پوچ کړو اپونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو رويدي ډیر وخت په بیابان دی خزه ګټور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي ۱۹ خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوبیدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په لویدیځ کې احتیاط د جنو کورونو جوړښت ټوټه ټوټه کړي او هغه معتادین چې د درملنې په مرکزونو کې تازه درملنه سوي شکایت کوي چې کور کورنۍ او د وشه دوزای نه لري. لدی کورنۍ څخه یو هم د محمد کورنۍ د چې د دې تر احتیاط وروسته د کورنۍ ټول غړي معتاد کړي او د میرمنې له مرګ سره سم د کورنۍ ټول غړي سره جلا سوي دي. زموږ همکار په دې راپور کې د محمد او د هغه د کورنۍ د ژوند کې سره اخیستي چې په ګډه اورو.
محمد په څلوېښت کلنۍ کې د کار لپاره د ایران کرش ښار ته ولاړ او هلته تر احتیاط وروسته د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ په زیرکو کلي کې خپل کور ته راوګرځېد. محمد یوه لور او درې زامن درلودل. ده به د هغوی په مخ کې نشه کوله چې په دې ډول یې خپله میرمن او دوه زامن هم معتاد کړل. دی اوس د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه راوتلی او اوس د میرمنې او کورنۍ د نشتوالي له امله ډېر بېچاره او ستومانه ښکاري. نکته یو کال کېږي چې محمد له خپلو دوه اولادونو سره د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکز کې ژوند کوي. د خپل یوې لور او یو زوی د مرګ او ژوند په اړه هیڅ معلومات نه لري. خو د محمد مشر زوی تواب د خپلې کورنۍ د بدمرغۍ له امله خپل پلار بولي او ادعا کوي چې د ده له امله یې ټوله کورنۍ معتاده شول. تواب وایي ما چې به د پلار د احتیاط درد او کړه ولیده هڅه مې کوله چې له نشو څخه ځان وساتم، خو کله چې مې مور مړه شوه حواس مې ګډوډ شول او د ژغورنې لار راڅخه ورکه شوه. مرجان د محمد دوهم زوی دی. د خپله لومړۍ نشه له نسوارو څخه پیل کړه، خو لږ وخت وروسته یې ماما دی هم د خطرناکو نشهیي موادو په دام کې بند کړ.
نن چا تر کو سبا سیگا رسو پوډه رسو ته اخر مکو خراب شو یی ټوک نو راو ورو خور نه ولاړه وځه کاش کال مینو سو ار پر سلور کال می سیگا رسو ته دو کال می شرو وسو له سلور کال ان کېږي کرا پوډه رسو شو پوډه ریس کوله شریس کوله ته اخر مریض وسو ته ور کوله سو خو نه زما د لاس سبب به ان خورم دسو نو یی ټوک نو لرو ته وځه.
د روغتیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي په کور کې د یوه معتاد موجودیت د دې سبب کېږي چې د کورنۍ ټول غړي د احتیاط له خطر سره مخ کړي. په افغانستان کې ډېرو ښځو له ازادي راډیو سره په مرکو کې ویلي چې دوی او اولادونه یې د خپلو میډونو له امله معتاد شوي دي.
د نشئی موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟
د زهرو کاروان ځنګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشئی موادو لزیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساته د سهار لښبغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو صفونو نس 22 او 25 مترو او د ماخام د شپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1290 منځنۍ صفو باندې واوري. تیرې معتادی نو ازادي رادیو ته ویل چې دا یتوم زلدی چې تر درملنې ورسته بیرته نشو ته مخ کوي او بیا د درملنې په مرکزونو کې بستر کیږي. دا چې د بیا اعتیاد عوامل څه دي؟ په نشي موادو د بیا اعتیاد نښې نښانی کوم دي؟ او د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ته څه کول پکار دي چې جوړ سوی معتاد یې بیرته نشو ته مخه نه کړي؟ په دې اړه مو له ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې ده. ښاغلی پوپل په پیل کې له طبي اړخه د ریلپس یا بیا اعتیاد کېدو په اړه معلومات ورکوي.
ریلاپس یوه طبي اصطلاح ده چې اکثرا په صحي بخشو کې استعمالیږي او دا په دې مانا ده چې د یو ناروغي نښې او علایم پس له تداوي نه بیرته رامنځته کیږي. کیدای شي چې په عامو مرضو کې وي او یا په معتادینو بخش کې هم چې پس له تداوي نه بیرته ځي مخدراتو ته او یا بیرته ځي نشې کوي، دې ته نو ریلاپس وایي. او خپل دا احتیاط چې دا یو بیرته رامنځته کیدل او هوت کننده مرض دی چې په معتادو باندې ډیر تاثیر کوي، ورو ورو خپل کنټرول او تسلط په افکارو باندې او په رفتارو باندې له لاسه ورکوي.
په مخدره موادو د بیا احتیاط معالجوي عوامل کوم دي؟
خپل احتیاط یو ډیره کرونیک او یا مزمن مرض ده چې د ریلاپس او یا هاوټ ډیر لیدل کیږي. هغه عوامل چې په دې باندې تاثیر لري استرس ډیر شایع ده او بل خبره دا ده چې د مونږ په یواد کې کله کله په واده محافلو کې او یا په خورخي محافلو کې او یا ځینې نور جشنونو کې خلک د مخدره توکو استعمالوي لکه چارس، تریاک او شیشه. څوک چې تداوی بخش کوي او یا تداوی نه خلاص شوی تازه دا چې هغه محفل تزی او ګوري چې خلک چرس اسکی، شیشه اسکی او یا تریاک اسکی دا خپل نو تشویقی بخش لري او کیدای شي چې مریض بیا ریلاپس صفه ته لاړ شي. او بولا دادا چې مریضان پس له تداوی نه د دوی په ذهن کې ځینې اصلي محرکات دي چې دا محرکات کیدای شي چې ورته داسې غلطه هزهان رامنځته کوي چې دا تداوی نتیجه نه ورکوي، دا پلانکی چې ترک کړی وو او یا تداوی شوی وو پس له دوه میاشت نه دا مړه سو. ځینې غلط افکار خپل ځان ته جوړوي او دا کیدای شي چې بیرته مریض ریلاپس صفه ته لاړ شي. او ځینې نور عوامل لکه روحي او رواني و د ارتباطات بین افراد خپل چې د خپل افراد معتادین رامنځته کیږي، دا مریضان خپل ځان باندې بې تفاوت دي، خپل کورنۍ باندې هم بې تفاوت دي. نو لدې کبله چې د یو معتاد کورنۍ ور باندې سوزي او زړسوي نه لري نو کیدای شي چې مریض چې پس له تداوی نه د دې کورنۍ ورته یادې کی چې ته داسې وي داسې وي داسې وي اوس هم لکه چې همغه پخوا غوندې دا چې ورته دا تانې ورکوي او یا ورته یادوي دا یې خپله نو کیدای شي چې مریض ریلاپس صفه ته لاړ شي.
د بیا اعتیاد جسمي نښې نښانې کومې دي؟
د ریلاپس جسمي عرض علایم ډېرې دي لکه بې اشتهایي ده، بیهوشی ده چې مریض خپل هوش له لاسه ورکوي، د پزې اوبه بهیدل دي، خپله د جلد تغییر رنګ دي، د سترګو تغییر رنګ دي، د ادرار ډیرول دي خصوصا د شپې لخوا کله کله ورته ساپندي پیدا کیږي، کله کله هم سوزاک او یا د تشې میتیاز سوځېدو حالت ورته پیدا کیږي، تشنج حالت پیدا کیږي، خولي پیدا کیږي او کله غیر ارادي حرکات ورته پیدا کیږي او یا کله کله د ناس درد دي، پیچس دی، د جلد زخمونه دی، د توخی دی، سردردی ده، سرگیچی ده، حادثه ده او دسترگی دی، فشار جگی ده، وزن مریض لالا سوار کهی، خپل او خیاری لالا سوار کهی، کلا کلا ده مفاصل گرمیگی، اگزیما ورطا پیدا کهی، کلا چی توخی گی، پا توخوله که بلغم سر وین لیدل کهی.
ځینې طبي ډاکټران د بیا اعتیاد یو عامل هم نیمګړې درملنه بولي، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
دا ناقصه تداوی یا دا چې خپل مریض علاقمند نه دي په خپله خوښه نه ده راغلی دي، په جبري توګه راغلی دي، او یا کانسلنګ مشوره ورسره نه ده شوي دي، او یا کله کله مریضان د تداوي په جریان کې تداوي خوشي کوي او تښتي، دا ناقصه تداوي ده، او کله کله د تداوي په جریان کې خپله دا مریضان د نشهیي توکو نه په پټه توګه استعمالوي، داسې چې د دې خپلوان انډیوالان او یا نور کسان چې دې سره ارتباطات لري هغه چې راځي ځان سره مخدره توکو راوړي او دې ته ورکوي چې دا استفاده وکړي. د دې له کبله دا یو ناقصه تداوي ده. او بله ناقصه تداوي دا ده چې د وقت کموالی چې هغه نو استاندارد وقتونه دي چې حداقل د درې میاشتونه باید کم نه وي، ځینې مراکز دي چې په یو میاشت و یو نیم میاشت او یا څو هفتو پورې اعلانوي او تجارتي اعلانونه کوي چې دا موږ داسې کوو داسې کوو، دا اصلا نتیجه نه ورکوي، دا هم ناقصه تداوي ده. او بله خبره دا ده چې ځینې مراکز او یا په ځینې ځایونو کې موږ ګورو چې په مختلفو طریقو کې دوی تداوي کوي چې اصلا دا تداویګانې استاندارد نه وي، هغه نو خود نتیجه نه ورکوي، مریض بیرته ریلپس ته ځي، ځینې مریضان په جبري توګه راځي یو شفاخانې ته او یا یو ترک احتیاط مرکز ته، هغه نو خود نو جبري توګه چې راشي پس له دې نه چې خلاص شي هغه بیا اسکي او بیا استعمالوي.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټرانو ته څه کول پکار دي ترڅو یو جوړ سوی معتاد یې بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
د یو ډاکټر توصیه یو معتاد چې ریلاپس صفه ته لاړ نه شي دا ده چې پس له تداوي نه معتاد باید هغه محیط، هغه انډیوالان او هغه دوستان چې مخکې دې سره یو ځای مخدرات توکو استعمالول هغې نه ځان لرې وساتي، هغه بد افکار چې د دې ذهن کې ګرځي هغې نه ځان لرې وساتي، غلطه فکره او غلطه سوچ کوي چې دا ډاکټر او یا دا تداوي او یا دا کانسلر نتیجه نه ورکوي هغې نه ځان لرې وساتي، مثبت تفکرات ځان ته جوړ کړي او ځان ته یو مشغولیت، ځان ته یو ورزش او یو کاروبار ځان ته جوړ کړي، او کورنۍ سره زړسوي پیدا کړي، دلبستګي پیدا کړي کورنۍ سره، او بیرته هماغه اعتماد چې د احتیاط په وخت کې له لاسه ورکړي و هغه بیرته لاسته راوړي. یو ډاکټر په مدامه توګه یو مریض سره او یو معتاد سره نشي پاتې کېدی چې هغه کنټرول کړي او هغه نظارت کړي چې دا څه کوي څه نه کوي، دا ټولې خپله هماغه مریض پوره پره لري چې دا څه کوي څه نه کوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وی پلاد پودر وی یا نه خور دی زت پودر وی یا دی مړ پودر وی
لا پمړی کې نو پمور خو څه خبر نه خم خم مور
چې موږ پلان را وخت یو نیم لک ډالر وو غنده سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشه ای موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. جاوید تر احتیاط مخکې په خوست ولایت کې کلینیک درلود. دی وایي چې د پریګبلین په نوم نشه یي ګولیو باندې معتاد سو او اوس په یوه دولتي روغتون کې بستری دی. دی وایي که یې نشه نه کولی اوس به متخصص ډاکټر وای، خو نشو یې د هر ډول پرمختګ مخه نیولې ده. دا چې جاوید لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
کلینیک مې لرلو، بس پیسې هم یو زیات شوي وې، بل داسې ملګری را پیدا شوي وو چې هغه روغ دي کسان وو، او ناسته ولاړه مو زیاته شوله، هغه قربان هم لرې شولو، هغه دوکانې هم لرې شولو، نو نشام زیاته شوله. پریګبلین مې استعمال کړی دي اوس وخت کې، مخکې مې بیر استعمالول، بیر مې چخل، بل کلینیک نمبر راوړله یا مو کوم دوا شرکت نمبر راخیستل، نو کومه ستونزه مونږ ته نه وه چې ما راخیستې به، خو ځکه چې روغ دی عملي وو. والله مخدره مواد خو ډېر مشکلات راته جوړ کړي وو. یو خو هغه ملګری چې ما سره به یو ځای وو، مکتب دورې ملګری یا نور ملګری چې کوم سطحې ته ورسېدل، کوم ځای ته لاړل، هغه یې رانه جدا کړل، ذهني فشارونه ډېر پیدا کړل، او بل داسې ځان ته یې کړم، بېشي ګوښه یې کړم. یو لور مې ده، وړوکې ده، نو پلار مې چې کله کیسه کوي چې مثلا ما ته خپله کور کې میم نه وایي چې میم چېرته دی دغه ما منډې والان چې پوښتنه نه وایي پلار مې ټوکې ورسره کوي ورته وایي چې هغه نشې کوي بیا چې کله زه زنګ اوس کور ته اوس مهال یې زنګ ووهم یا دی سره غږېږي راته وایي چې نشې مه کوه نو دغه ټکه بیا مو ډېر سخت ځوروي ځکه چې هلته د وړوکي منه پاتې ده ځکه چې ډېره خوږه هم ده ډېره شیرینه ده راته ډېره ګرانه ده د هغې واجې هم اوس سوله ځان سره ډېر کله کله چې ځان ته کوښښ هم ډېر کښېنم ډېر سوچ وکړم ډېر فکر وکړم نشه په حالت کې بالکل هم شخړې راځي ډېر ستونزې راځي بعضې وخت مېرمن مې وایي چې ګوره چې نور استفاده کوي بیا در نظم ګوره هغه متخصص نصیب ولدي ده یوه شپه مخادم خطر ما استفاده کړې وه نو تقریبا داسې وخت چې سهار پورې هغې خوب ونه کړلو فقط راته ویلې چې چلې استفاده کړې دي چلې خوړل دي فقط دومره راته ووایه حتی یوه شپه یې زوف وکړلو بېهوش شوله نو ما هغې وخت هم بیا یو فیصله وکړه مجزه به انشاءالله نور نه کوم چې هغه جګه شوله پوبه مې پتوی کړلې نهې به ډېر سخت وځورولم مې غیلاته نو خو اوس موږ هم ته قوي تصمیم نیوله چې انشاءالله د هغه نه بعد به انشاءالله داسې ستونزو ته نه لاسې ملګرو انډیوالانو سره به نه کېنو چې هغه کور یې خپل مېرمن نه مجدا کوي مخکې به یعنې مړې ژوندۍ کې به هر ځای کې زه حاضر وم له خپلوانو کره به تلم هغوی به راتلل نو اوس کله چې دغه مې استفاده کول بېخي ګوښه شوی وم یعنی نه چا په کارولم نه مثلا داسې جدا ژوند ده بېخي داسې بېل ژوند ده مواد مخدره چې څوک استفاده کوي هر ډېر داسې جدا یو ژوند ده هر چی نه انسان وباسي ژوند نه وباسي خپل کور نه وباسي خپلوانو نه وباسي مړې ژندې نه وباسي ما په ژوند کې ډېره زوګانې درلودلې خپل مېرمن مې وایي چې باید ته یو متخصص ډاکټر شې په متاسفانه چې دغه مخدره موادو ستونزو نه بس نور تحصیلات هم نشم کولی
په خاطره کې مو واوریدل چې نشو د جاوید په نوم د یو معتاد د پرمختګ مخه نیولې کنه اوس په متخصص ډاکټر وای
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګاډه مې لاوکو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوه د یمن څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې
په یو دو څوک نه موتاد کیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو سړی موتاد کیږي
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کېنه
نور زموږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمني کوئ
دا د زهر و کاروان خپرونه ورستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه دا چې ده چې سردار د پوهنتون د څلورم ټولګي محصل وي دی یوه ورځ د پوهنتون په چمن کې ناست وي چې پولیس یې نیسي او د پوهنتون ادارې ته یې بیایي دا چې سردار ولې پولیسو ونیو او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو
یار یا خولی دی پولیس سو خاوی اوسه پات نه ده دا ده دلتم گوزی لکه د سیګریټي بوئی چې پیدا کیدلې
هله کوړهګه شور و نه خوري
د دغه کومندان صاحب ولاریم
دلته څه کول
څه پټاله مې کوله
ته پورته شه تر کوله نه لسه شه پټګړه
څه به هیڅ څه نشته ده دا له وګوره
تا خو زه وګورم او خو جام او چل کپ کړی ا د چرزو سیګریټه دی وه ها جاوید
بړه کومندان صاحب
جیبونه ورته لشیګه چې نور چرس ورسره نه وي
سمه ده کمانډر صاحب
کمانډر صاحب نور چرس ورسره نشته بس همدا یو سیګریټي قدرو
لاسونه پورته ونیسه
ها دا ده وګوره زه وایم نور چرس نشته
څو درې دا چی څه شي نشته دا چې په جیبو وګوره کمانډر صاحب په جیبونه کې چای نشته
اته دا د کتابونو بکس هم وګوره
ته ته خو کتاب بکس دي
ها واخله خو هیڅ هم پکې نشته
څو درې دا دې پیدا میکره کمانډر صاحب چرس دی ورسره
تن شرمېږي چې په پانتون کې چرس کوي ته له کوره په درس او تحصیل پسې راوتې او که په نشو پسې
کمانډر صاحب زه خپل درسونه وایم کله کله چې مې زړه تنګ شي بیا یو نیم سیګرټ وایم همیشه خو دا کار نه کوم
ته د پانتون محصل یې باید نورو ځوانانو ته دې نصیحت کولی شي نشه مو ژوند تباه کوي خو ته پخپله نشه کوي
کمانډر صاحب بیا داسې کار نه کوم
ته دې کار توخه چې ریښتیا محصل یې او که کوڅه ډب یې
نه کمانډر صاحب محصل یم دا وګوره دا مې کارت
راکته ها د څلورم کال محصل امي ها تا غوندې څو بي تربیه محصلین پیدا شي او د ټولو محصلینو او پاندو نوم بد کی راځه زموږ حساب او کتاب در سره پاتې دی مکتب وای چې په دې پاندون کې نور څوک نشي کوي او هغه قاچاق کوون کې به هم راخی چې پاندون ته چرس راوړي
کومندار صاحب زر درته کوم لمن درته غړو ما خوشی کا پنتور خود سکه چه به ایس وقت نشانه کم
دیر خبری مکوا در زوزی تزو
تازا دیر ایو درن آوریدن کو در زهر و کاروان خپراوانه هم دوم روا تربیام پرلوی او مهربان خدای سپارو در الله پامان
ده زهرو کاروان